द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نن د نهې ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې ومه نیټه ده. پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام 8، په افغانستان کې دی د ماښام 9، په واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې دی. د ډی و ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. په دې خپرونه کې به تاسو ته یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګلوای:
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل، خو د دې نه ډېر خټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو.
د افغانستان پایتخت کابل کې نن ماښام بمی حمله شوې. خبری ادارې په پیښه کې لږ تر لږه د 20 کسانو ته د مرګ جوبلې د اوریدو خبرونه ورکوي.
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې یې امریکا ته د اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی و. د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو پر وخت ویلي دي چې مرکزی حکومت نه غواړي قبایلي ولستې د خوشحالۍ ژوند ولري. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرپاو وایي نواز شریف د ځینو قومونو په سازش د قبایلي سیمو نه د اف سي آر ختمولو د خبرې نه په شا شوی. د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وایي قبایلي سیمو ته د مایوسۍ او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی دی.
پاکستان وای په ملک ډیرا افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د نمخ کې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې وه، خو د نننۍ فیصلې په رڼا کې پاکستان کې میشته یو نیم ملیون رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي. خو پاکستان وسه پورې دا نه دی ویلي چې کم 100,000 غیر رجسټرډ افغانان په ملک اوسیږي. د دسمبر نیټه ختمېدو نه پس به د هغوی دپاره څه منصوبۍ. میرمن اورنګزیب وایي کابینې د افغانانو تګ راتګ دپاره د ویزې پالیسۍ په لازمي ګرځولو هم فیصله اخیستې.
په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته نن یو ځان وژونکې چاودنه شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
په لاهور های کورټ کې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ فیصله چیلنج شوی، خو های کورټ دغه پټیشن خارج کړی. د حافظ سعید په دفاع کې کونسل ویلي هغه د امریکا د دباو په وجه په کور کې نظربند کړی شوی او دې سره به د کشمیر د ازادۍ تحریک ته زیان رسي. خو لاهور های کورټ د ځینې تکنیکي وجوهاتو په بنیاد دغه پټیشن خارج کړی دی. پیر ولایت شانه په تفصیل اورو.
چارواکی وای د بریدنن مازیګر د ستری محکمې د هغه دروازې
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لاهور های کورټ او مقامي وکیل لخوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د خوشی کولو درخواست دایر کړی شوی و. او په دې کې د های کورټ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندۍ احکامات دستاویزي نقل د نشوالي په حق له راپورته شوی اعتراض ختمولو هم خواهش شوی و. خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقراره ساتلي دي او د حافظ سعید د خوشی کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي کړې ده. په وروستو کې حکومت د جماعت الدعوا او دې سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم دعوه کړې وه. خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي دعوو باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځلې بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ترنور دن کو تاسو د امریکا غږ دی ته غوږی اس لکه څنګه چې وړاندې په سرټکو کې مو اوریدل په کابل کې د ستره محکمې ودانی مخې ته نن یو ځان وژن کې 14 شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه 14 کې لکتر لګه شل کسان وژل شوی او 240 نور ژوبل شوی دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پرې بشپړ حال درکوي.
چارواکی وای د بریډ نن مازیګر د ستره محکمې د هغه دروازې و مخې ته وسو چې د ستره محکمې مامورین یې کاروي. عینی شاهدان وای چاودنه دومره کوي و چې ازانګې د کابل په لری پرتو برخو کې هم واوریدل سو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب الله دانش مطبوعاتو ته ویلي ځانمرګ بریډ کوونکو پیاده وو او په هغه محل یې ځان وچاودوي کله چې مامورین د ورځې له کار څخه د رخصتۍ وروسته خپل کورونو ته روان وو او په بس کې سپریدل. تر دې وړاندې هم په ستره محکمه باندې بریډونه سوي دي. په دغه سیمه کې د امریکا سفارت او نورې مهمې ودانۍ موجود دي. هلته د روغتیا د چارو د وزارت ویاند وحید مجرو مطبوعاتو ته ویلي حمله کې یو شمیر نور کسان ژوبل هم دي چې د درملنې لپاره د وزیر اکبر خان روغتون ته لیږل سوي دي. د ده په وینا مړو او ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې اوس مهاله چا د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو وړاندې د ورته بریدونو پړه وسلوال طالبانو منلې وه.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی وه. د عدلیې وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو جان کیری او میډلن البرایټ ویلي دي چې د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. دوی ویلي وو چې دغه بندیز نه واجدا چې ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې زیان هم رسوي.
د برتانیې د پارلیمان کوز ایوان سپیکر وای هغه د دې سخت مخالفه ده چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ دې د برتانیې پارلیمان ته وینا وکړي. صدر ترامپ د روان کال په اخیره کې برتانیې ته ځي. سپیکر جان برکاو وای د یو ملک د صدر جوړېدو په وجه د برتانیې پارلیمان ته وینا کول ستاسو حق جوړ نشي، بلکې دا یو اعزاز دی چې ترلاسه کول یې ضروري دي. جان برکاو د کوز ایوان په ځینې هغو تنانو کې دی چې پارلیمان کې د وینا دپاره به د هغوی اجازت ضروري.
د بخنې نړیوالې اداره وایي د سوری حکومت د جنگي جرمونو په لړ کې په زرګونو بندیان وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. د یادې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د 2011 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د 5000 او 10000 ترمنځ بندیان وژل شوي دي. راپور زیاتوي اکثره دغه بندیان ملکي وګړي و چې د بشار الاسد د حکومت مخالفت یې کاوه. دغه راپور د اتیا عیني شاهدانو سره د مرکو په ترڅ کې چمتو شوی دی.
د ګول پورس د فلوریدا مکډیل ایئر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمنه کړې دایشت به ماته ورکړي. صدر ټرمپ دایشت د مرګ او تباهۍ خوراونکي ډله ویلي. صدر دایشوالو ته تندروا اسلامي ترهګر هم ویلي. هم په دغه ورځ د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس ویلي وو دایش په افغانستان، عراق، لیبیا او شام کې په تیښته دی او د خلکو برتي کول د پاره فندونه هم کم شوي دي.
د اسرایلو پارلمان د یهودانو د کورونو جوړولو یو نوی قانون په پارلمان کې تصویب کړ چې شک پرته به محکمه کې چلنج شي او نړیوال غبرګون به هم له ځانه سره ولري. د اسرایلو پارلمان دغه نوی قانون شپېته د 250 مقابل کې پاس کړ. د دغه قانون له مخې به د غزې په تراړه کې د فلسطینیانو په یوې شخصي مځکه باندې 4000 یهودانو ته کورونه جوړ شي. په دغه مسله باندې د اسرایلو پارلمان کې قهرجن بحثونه وشول او مخالف وکیلانو ویل چې اسرایل به په دې کار سره په هیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړی شي.
د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته هور ورته کوونکي تن ته د 150 کالو سزا ورول شوې. دا هغه جماعت وو چې د اورلانډو نایټ کلب باندې حمله کوونکي به ورته تلو. جوسف شریبر ته د قید سره سره د $100,000 جرمانه هم شوي. هغه عدالت ته منلی وه چې تیر کال په 11 ستمبر د فورت پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو.
او اوس هم یو پر ډپورې خبر. د قطر هوایي شرکت یوې الوتکې په نړۍ کې د تر ټولو اوږده سفر ریکارډ جوړ کړ. دغه 1,000 ډوله بوئنګ الوتکه د قطر له دوحې څخه پورته او مخکې لدې چې په نیوزیلینډ کې ښکته شي 14,515 کیلومتره الوتنه وکړه. تر دې مخکې د اوږدې الوتنې ریکارډ د اماراتو د هوایي شرکت یوه الوتکه جوړ کړی و چې له دغه نوي ریکارډ څخه یې 315 کیلومتره لږ واټن وهلی وه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنوردونکو تاسو امریکا غږ دی ویته غوږی است اوس هم راځو د دې یو ساته خبرونه لمړی مطلب ته د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلی د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې له اسلام آباد د ډیوی خبریاله رابیا پیر پرې راپور رسولې
په قومي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ډلو او د حکومت په اتحاد کې شامل د فاټا غړو د اجلاس د کاروایي څخه بایکاټ وکړ او دغه پریکړه وغندم د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د پارلمان مخې ته وویل
ډېر د افسوس خبره ده اوس بعضی شاید قوتونه داسې دي چې هغوی نه غواړي چې دا فاټا ریفارم جوړ شي او نن د کابینټ ایجنډې کې دا رومبنی هغه نه لري که نو دین د ښکاری چې نواز شریف مخکې په دې حق کې
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي حاجی شاجی ګل ویل
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر خط د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو او د دې نه به لکه زه سوچ کوم چې د خلک چې د کم خلک د دغری فهم مخالفت کوي یا په دې ریفند باندې پوینټ سکور کول غواړي
د مرکزی حکومت په اتحاد کې شامل دوی ډلې پښتونخوا ملی عوامي ډله او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې پر ګډون اعتراضونه لري او د ریز وړاندې کوي چې فاټا کې دننه د څه قسمه آئینی او سیاسي بدلون لپاره د هغه ځای د اولس رایې اخیستل ضروري ده خو د مخالفینو وینا ده چې دغه ډلې په خیبر پښتونخوا کې څه سیاسي مؤثر ووټ نه لري او نه د دوی د دغه سیمو سره څه تعلق شته پرون د دغه ډلو د اعتراضونو په جواب کې د فاټا د غړو لخوا د حقوق قبایل په نوم یو غونډه هم سوي وه چې پکې د سیمې سره تعلق لرونکو پارلماني غړو عالمانو وکیلانو او طالب علمانو د زرګونو په شمیر ګډون کړی و او د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې فاټا دي د اصلاحاتي رپورت پرونه کې په خیبر پښتونخوا کې ګډه کړې سي او اف سي آر دي زر تر زر ختم کړې سي د دغه قبایلی سیمو پریکړې د پاکستان د جوړښت اویا کالو پس اوس هم د اولس پر ځای یو سرکاري افسر پولیټیکل ایجنټ کوي دغه قبایلی خلک نه خو وکیل نه اپیل او نه د دلیل حق لري او نه دوی ته تر اوسه څه بشري یا سیاسي حقونه ورکړی سوي دي رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس آف امریکا دی و ریډیو د تاسو د دی و ریډیو خبرونه کولای شي چې ک انټرنیټ لري نو د دی و ریډیو په ویب سټ باندې بیا بیا وګورئ هلته کې خبرونو نه ځان با خبره کوي او پروګرامونو چې د دی و ریډیو د ټلویزیون کم پروګرامونه دی هغه هم بیا وګورئ د ویب سټ پته دا www.voadivaradio.com تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو چې نن د پاکستان د پاکستان کې د کابینې کوم غونډه شوې و نو په هغه کې د فاټا د اصلاحاتو په حق لچ کم ریپورت وو هغه په اخیری وخت کې د کابینې د غونډې د ایجنډې نه لری کړې شو په دې حق لباندې خبرګون د قبایلی خلکو د قبایلی مشرانو او د قبایلی خلکو د حقونو د پاره کارکونکو ډیر سخت خوده لیدې هم په دې لړکی او بل رپورت د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین تیار کړی دی او د فاټا د منتخب نمائندگانو او د هغه اپوزیشن ډلو سره پکې خبرې کړې دي چې څوک په فاټا کې د اصلاحاتو حمایتیان وو او هغه د فاټا د پاره اصلاحات غوښتل د قبایلی خلکو د پاره حقونه غوښتل لکه د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وایي چې دوی د فاټا د خلکو حق تسلیموي او د هغه سره د هغه په کوششونو کې په مرسته کوي د دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف یو غړی قیصر جمال ویلی دی چې د دې فیصلې پر شا مالیاتی مسلې یا د وسایلو مسائل ښکاری تفصیل ارشد حسین را کوي
د حکومت د دغه تازه پریکړې په سر د هیواد د قومي اسمبلې د غونډې څخه د فاټا منتخب استازو او د مخالف سیاسي ګوندونو غړو واک اوټ کړي او د پارلمان نه بهرې میډیا ته خبرو کې ویلي چې د اصلاحاتو معرفي کولو په معاملې کې حکومت د یو سازش لاندې د لملیټ نه کار اخلي د اف آر کوټ څخه منتخب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال د دغه حکومتي پریکړې په شا ماشي عوامل ګڼي او تور لګوي چې حکومتونو تل د فاټا په سر پیسې خوړلې دي او اوس د سټیټس کو طاقتونه نه غواړي چې فاټا د تورو تیارونه روزي.
فاټا ریفارم سي نه کیږي ما په خیال غټه وجه دا چې دی کی حکومت به پیسې ورکړي. کومه خبره چې کیږي 3% ان اف سي 100 ارب روپی دي ما په خیال ایمو بدقسمتي ده د قبایلو چې ټول عمر دې نمونه باندې دا حکومتونه چلی دلی دغه خلکو پیسې خوړلي. اوس یو وخت راغلی چې موږ خپل پیسې خپل حقوقونه غواړو او هغه دې ملکی خلک ورکولو نه دي تیار خو ځین چې د شیدو ډیر وخت نشي وسره.
پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانه زنانه غړي بشرا ګوهر وای د کابینې د غونډې څخه د فاټا د اصلاحاتي رپورت د نافذ کولو معاملې وستل خای چې مرکزی حکومت په دې اړه سیاسي عزم نه لري.
نو پرایم منسٹر چې نن څه کړی دي نو دا خو بالکل د فاټا په خلکو په شا کې دغه وهلی دي او دا کلیئرلی وایي چې د پنجاب سینټرک حکومت کله به نه غواړي چې د پښتونخوا کې او فاټا کې خوشحالي راشي او عوامي نېشنل پارټي به کلکه ولاړې خپل د پښتنو وروڼو سره خویندو سره او چې هغه احتجاج کوي نو هم به ورسره ولاړي. پرون هم ورسره موږ ولاړو نن به هم ولاړو سبا به هم ولاړو.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په زرګونو قبایلي وګړي سیاسي فعالین او د پارلمان غړي راټول شوي وو او د حقوق قبایل کنونشن په محاله غوښتنه کوله چې قبایلي سیمو کې د سمدستي اصلاحات معرفي کړي شي. د حکومت په اتحاد کې شامل دوه سیاسي ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله فاټا کې د پراخه سیاسي او آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي او د فاټا د راتلونکي پریکړه د هغه ځای د اولس د خواهشاتو سره تړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
درن اردن کو تاسو د امریکا غږ ډیبی ته غواکیاس پننه چې تر دې مهاله مو ملتیا کوي. تاسو وړاندې په راپورونو کې اوریدل چې د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات له اجنډا نه بهر ساتلي او په دې باندې د خیبر پختونخوا او د فاټا زیاتو سیاستوالو او مشرانو تند غبرګونونه ښودلي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته فاټا له خیبر پختونخوا سره یو ځای شي نو دا به د سیمې د خلکو په ګټه وي. په قبایلي سیمو پارلماني غړو هم د حکومت دغه فیصله په کلکه غندلې ده. ارشد مومن پرې بشپړ راپور رسولی.
د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتو پلویان او د فاټا پارلمان غړو د وفاقي کابینې غونډې د ایجنډې نه د فاټا اصلاحاتو معامله وستلو باندې سخت عکس العمل ښودلې دی. د فاټا سره تعلق لرونکي اسمبلۍ غړو تور لګولې چې د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په فشار د ایجنډې نه اصلاحات وستل شوي دي. د نن وړاندې ټاکل شوی و چې کابینې اجلاس کې به اصلاحات د منظوري لپاره مخې ته راوړل کیږي. د کورمه جنسي نه پارلمان غړي ساجد حسین توري وای دغه فیصلې قبایلو ته خپګان رسولې او پر راتلونکي کې د خرابې نتیجې راوړلې شي.
ورا کولی غلط میسج لوړ میسج دا د سره په دوه کسانو باندې مطلب هغه نه لوکل خلک دي او هغه د پښتونخوا د قبایلو نمائندګي هم نه کوي او اکثریت سیاسي پلټه مطلب دا شی هم سپورټ کوي.
تیر ورځ هم په اسلام آباد کې د اصلاحاتو او پټه خیبر پښتونخوا کې زر شاملولو لپاره په زرګونو قبایل راټول شوي وو چې پکې وکیلان، خبریالان، زده کوونکي او پارلمان غړي شامل وو. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی د پارلمان غړي اخونزاده چټان وای د پنجاب لیډرشپ نه غواړي چې پټا کې اصلاحات وشي او خیبر پښتونخوا کې شامل شي.
منګه پښتانه په خپل منځ کې په جګړه چې ولي مولانا فضل الرحمن سیب هم پښتون دی، محمود خان چکزیم پښتون دی، د مرادیت ته هم پښتون دی، د سیاسي خلک هم پښتون دی. شاله به په موږ باندې دغه احسان راړي چې موږ خو تاسو له کمیټې جوړه کړې وه او سفارشات هم راوړي وو موږ کوله خو چونکې تاسو پښتانه په خپل منځ کې نه جوړېدی نو زه خو په دې کې د ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم دی نو مسلم لیګ نون حکومت او نواز شریف صاحب
وتلی. خبریال سلیم ساپی وای وفاقی حکومت په سی ایوارد کې پاټا ته پیسو ورکولو د پاره نه دی تیار.
ما ته په خپل سرتاج عزیز سره ویلو چې اسحاق ډار صرف 1% ته تیار دی خو اکمیټه ته تیار شوی پریکټیکلی هغه 1% کم نه دی تیار. میاں نواز شریف تاله په سی پی کې حق نه درکړي. میاں نواز شریف دا الیکشن ایئر دی هغه دا نه غواړي چې د پنجاب نه د پیسې راشي او په قبایلو کې دې ولګي.
اخونزاده چټان په وینا د پټا سیاسي اتحاد غړي به د پارلیمان او یا اسلام آباد پر سلب مخې ته د احتجاج کولو پلان لري او تر هغې به جاری وي تر څو چې اصلاحات نوي عملي کړی شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو دغه خپرونې تاسو د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اورئ، او که چیرې تاسو سمارټ فون لرئ نو کولای شئ چې په خپل سمارټ فون باندې هم د ډیوه ریډیو خپرونې نیغ په نیغه واورئ. او دا به داسې کوئ چې په سمارټ فونز کې تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې ټیون ان په نوم باندې په سمارټ فونز کې تاسو سرچ کولای شئ. هغه چې ډاونلوډ کړئ په ټیون ان کې تاسو ډیوه پښتو سرچ کړئ او هغه ځان سره ډاونلوډ کړئ او چې پلی کړئ نو تاسو به د ډیوه ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدای شئ د خپل سمارټ فون د لارې هم. راځو خبرونه اړخته. د پاکستان چې کې چې د کم د حکومت د کابینې نن غونډه وه، په هغې کې د افغان کډوالو په حوالے سره هم ځینې فیصلې شوې دي. او ټولو نه لاولنۍ فیصله پکې دا شوې ده چې افغان کډوالو ته چې مخکې د مارچ د نیټې پورې افغانستان ته د واپس تلو وینا شوې وه، نو دغه نیټه تر دسمبر د میاشتې پورې غځولی شوې ده. د دې نه علاوه د کابینې په غونډه کې نن دا فیصله هم شوې ده چې افغانان که بیا پاکستان ته راځي نو ویزه به خامخا اخلي. تفصیل پرې راکړي اورنګزیب خان.
د پاکستان مرکزی کابینه دلته موجود افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تلو په حق له د پالیسۍ منځوري ورکړې ده او ویلې دي اوس به د بغیر ویزه افغانانو ته د پاکستان راتګ اجازه بنوي. مرکزی کابینه غونډې پس میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلې دي چې کابینه دا پالیسۍ منځوره کړې ده دلته موجود هغه افغان کډوال چې حکومتي کارډونه لري د کال 13 دسمبر پورې دلته پاتې کېدی شي او هغه افغانان چې رجسټرډ نه دي د غوی په حق له داخله وزارت ته ویل شوی دي د دوی شمیره معلومولو او رجسټرډ کولو په حق له دې کار هم یو 13 دسمبر پورې پای ته ورسوي. مریم اورنګزیب دا هم وایي پاکستان او افغانستان پوله باندې د پاکستان مهاجرت یا امیګریشن مکمل قانون به اوس عملی کولی شي.
باونډری کے اوپر امیګریشن ہے اس کو ایک تو آٹومیٹ کیا جائے اور ایف آئی اے امیگریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی سب کو معلوم ہے، اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے اور جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرنٹس کی اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے.
جو وہی پاکستان امیگریشن مکمل قانون با اس افغان پورے باندھے عملی کی گی اور پخوانے راہدارے نظام ترمخا چبکم تک راتا کے دو آگے دپارا بہم اس ویزا غستل لازم وی وڑاندے با راہدارے نظام ترمخا یو اجازت نامے باندھے دونوں حوادن خلق و بغیر ویزے تک راتک قولے شو. پاکستان کے دا افغانستان سفیر ڈاکٹر عمر زاخلوال یو شخصی ٹیلی ویژن سر خبروں وقت ویلی دی چې افغانانو پاکستان تا راتک لوجے دا پاکستان اقتصاد تو ہم کٹے رسی. دوی وای
زه خدا ویم چې دی ورځ ته ورسی کو چې اصلا لکه په خو غونډه شو دا غنه می اضافه تر ویزه اصلا بل لار نه لري. په نهایت کې زه په دې پر مېدم چې بل لار نه لري غیر د دې چې افغانستان او پاکستان د اعتماد په متقابل اعتماد په د متقابل احترام په فضا کې د متقابل بیا هم شناخت سوورنټی په لحاظ دغه کې په چوکاټ کې د امن یو لار غوړه کې چې افغانستان حامد امن په پاکستان کې وسی او پاکستان حامد امن په افغانستان. افغانستان حامد ثبات او د اقتصادي پراختیا او خیګړی په پاکستان کې وسی او پاکستان په افغانستان کې وسی او د لارې سره کمی نشي زیاتې شي د سرحد سره ونه تړل شي په خلاص کې موږ دغه طرف ته یو او دغه د خلکو غوښتنه زمونږ هم ده. سرحدي مناطق کې وګوري ته کوټې نه نیولې تر پیښوره پورې او په دې لار کې مثلا د نور جنوبی او شمالی وزیرستان راځي ته دوی اقتصاد په اخوا باندې ولاړ دي. موږ د اخوا ته دغه اقتصاد په دې طرف باندې ولاړ دي په تک راتک باندې ولاړ دي.
رپورټونو تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن پولو باندې روزانه په بنیاد زرګونو خلک تک راتک کوي او وړاندې مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو تر مخه پاکستان د لپاره به ممکن نه وي چې افغانستان نه راتلونکو د هر وطن سره نوکړي. حکومتي شمیرو تر مخه د وخت پاکستان کې 15 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي. مرکزي کابینې نن انتخابي اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده او د تر مخه به هر یو سیاسي ګوند به زنانو ته انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره 15% خصوصي کوټه به ورکوي. وړاندې د پاکستان سینټ هم یو بل منظور کړی و د کوم تر مخه د جرګې یا د چاپا وینا زنانه د ووټ اچولو نه اودرول جرم ګرځول شوی و. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردونکو، د سړنکارانو یوې ډلې یا تھنک ټانک 12 کسیزه گروپ چې د ټرمپ ادارې لپاره به دا سمه خبره نه وي چې د حکومت له پیل سره پاکستان له ترهګرو سره مرستو کې تورن هیواد وګڼل شي. دوی دغه څرګندونې په یو رپورټ کې کړي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جمعې په ورځ به هغه راپور هم خپور شي. په همدې راپور په اړه مو په نیویارک کې د ډیوی له څېړنکار پیر زبشار سره په تیره خبرونه کې مرکه کړي.
دا رپورٹ دا جمع پورس پا دوی جاری کوي او سرنگ تاسو ہوئے چه دا تنگ تنگ کن دی سر دولا سفر تنگ تنگ کن دی پا امریکا شاید دوی دا رپورٹ لکل آئے دا او پا دک شاید دوی دا خبر کئی چه پاکستان اول کال ندا پکار امریکی تا چه دا یو ترہگر مرستو کون کے حواد بگنی خدا دا هغه د خلاص لري چې فرض کړه پاکستان خپل رویه بدل نه کی او تر هر غرې خلاف چې کوم جنگ د پاغه شخص خپل کردار ادا نه کی نو په کار دا چې بیا امریکا د تا تر هر غر ملاتړ کول او ملک هوادونو شه د نوم هوا چوي او دغ نه علاوه او دا حویلی دي چې کوم هغه د انټیلیجنس چې کوم اطلاعات امریکا ته راځي چې کوم شه پاکستان باندې دا تور لګي چې دا تر هر غرو ملاتړ کوي هغه پکار دا چې ټرمپ حکومت ته په ډېر نږدې سره وګوري او هغه باندې سوچ وکړي. دغ نه علاوه دا هم وایي چې کوم امریکې او پاکستان تعلق دا باید چې دا د یو حقیقت باندې مبنی تعلق وي او چې کوم غلط داسې توقعات دي داسې هیلې دي پاکستان نه هغه دې ختم کړی شي او پاکستان کوم نان نیٹو الای دا فار ایگزامپل دا سو مثال ور کرای دا چې پاکستان ته اول په سر خو دې پاکستان ته دا دلکه ور کړی سي چې فرض کا د خپل رویه بدل نه کړا د افغان طالبان او د حقانی نیٹ ورک ملاتړ ختم نه ک نو اگر چې کوم سټیټس ورته ملاو دا د نان نیٹو الای په هغه شي پاکستان ته پیسې ملاوي یا مالی مدد ور سره کیږي ور سره فوجي مدد ور سره کیږي په کار چې هغه ختم کړی شي او ور سره دا سه چې کوم وای چې هغه خلک چې کوم پاکستان کشمیر په زور انډیا نه غتل غواړي هغه پکا هغه چې کوم امریکای امداد دا هغه ګروپونه ته ملاوي چې مقصد یې دا چې فوج تا دته دوی اوورال خبره دا کړې دا چې پکار دا چې فوج نه زیات چې کوم سیاسي حکومت دا هغه باندې د توجه ورکړی شي او هغوی د مضبوط کولو کوشش وشي بلې چې اوسه پورې چې څومره امداد ځي څومره تعلق د هغه فوجي لیول باندې ده او فوجیانو ته ځي نو دا بنیادی خبرې دي.
مننه. او ډېره مننه پیرزو بشار صاحب. کور مو ودان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر هغه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو هر کله وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلې. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګل وایي،
مون لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر خټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو.
افغانستان پایتخت کابل کې نن ماښام بمی حمله شوې. خبری ادارې په پیښه کې لږ تر لږه د شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې ده اوریدو خبرونه ورکوي.
او د پاکستان په بخښنه سر او تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې یې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی و.
اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو پر وخت ویلي دي چې مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستې د خوشحالۍ ژوند ولري. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرپا وایي نواز شریف د ځینو قومونو په سازش د قبایلی سیمو نه د اف سی آر ختمولو د خبرې نه په شا شوی. د خیبر جنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی ویلي قبایلی سیمو ته د مایوسۍ او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی.
پاکستان وای په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدای شي. د پاکستان د اطلاعات وزیره مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهه په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د نن مخکې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې وه، خو د نننۍ فیصلې پر رڼا کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیونه رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي. میرمن اورنګزیب وای کابینې د افغانانو تګ راتګ د پاره د ویزې پالیسۍ په لازمي ګرځولو هم فیصله اخیستې.
په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته نن یو ځان وژونکي چاودنه شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د برتانیې د پارلمان کوز ایوان سپیکر وایي هغه د دې سخت مخالفه ده چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته د برتانیې پارلمان ته وینا وکړي. صدر ټرمپ د روان کال په اخیره کې برتانیې ته ځي. سپیکر جان برکا وایي د یو ملک ته صدر جوړېدو په وجه د برتانیې پارلمان ته وینا کول ستاسو حق جوړ نشي، بلکې دا یو اعزاز دی چې ترلاسه کول ضروري دي. جان برکا د کوز ایوان په ځینې هغو تنانو کې دی چې پارلمان کې د وینا د پاره به د هغوی اجازه ضروري.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی و. د عدلي وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوو پخوانیو وزیرانو جان کیری او میډلن البرایت ویلي چې د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. دوی ویلي و چې دغه بندیز نه یوازې دا چې ملي امنیت ته ګټه نه رسوي، بلکې زیان هم رسوي.
د ګول پورز د فلوریدا مکډیل ایر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمنه کړې دا ایشته به ماته ورکوي. صدر ټرمپ دا ایشته د مرګ او تباهۍ خوراونکي ډله ویلي. صدر دا ایش والو ته تندرو اسلامي ترهګر هم ویلي.
د بخښنې نړیواله اداره وایي د سوریې حکومت د جنگي جرمونو په لړ کې په زرګونو بندیان وژلي او بیا یې په ډلهییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. د یاد ادارې لخوا په یوه نوي خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د 2011 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د 5000 او 14000 ترمنځ بندیان وژل شوي دي. راپور زیاتوي اکثره دغه بندیان ملکي وګړي و چې د بشار الاسد د حکومت مخالفت یې کاوه. دغه راپور د اتیا عیني شاهدانو سره د مرکو په ترڅ کې چمتو شوی دی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ له طرفه د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقونو ډلې امریکني سیاستدانان او ډېر پخوانی جرنیلان او سفیران فکرمند کړي دي. په انساني حقونو نظر ساتونکي د امریکني پروګرام مشره ماریا میک فرلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ټرمپ بیان پریشانه کړي ده. یاد دی د اتوار په ورځ فاکس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې صدر ټرمپ د کوربه د یو سوال په جواب کې چې روسي صدر یو قاتل دی ویلی وو موږ هم ډیر قاتلان لرو.
د اسرایلو پارلمان د يهودانو د کورونو جوړولو یو نوې قانون په پارلمان کې تصویب کړ چې له شک پرته به محکمه کې چلن شي او نړیوال غبرګون به هم له ځانه سره ولري. د اسرایلو پارلمان دغه نوې قانون شپېتو د 250 رایو مقابل کې پاس کړ. د دغه قانون له مخې به د غزې په ترړه کې د فلسطینیانو په یوې شخصي مځکه باندې 4000 يهودانو ته کورونه جوړ شي. په دغه مسله باندې د اسرایلو پارلمان کې قهرجن بحثونه وشول او مخالف وکیلانو ویل چې اسرایل په دې کار سره په هیګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر او ټیون ان اپلیکیشن د لارې هم اوریدئ شئ. د ډیوا ریډیو ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com، فیسبوک آی ډی ده voadiva، ټویټر آی ډی ده @voadiva او ټیون ان باندې تاسو د ډیوا پښتو اپلیکیشن ټیون ان اپلیکیشن باندې ډیوا پښتو تاسو سرچ کړئ او هلته کې تاسو اوریدئ شئ نیخ په نیغه د ډیوا ریډیو خبرونې. وخت شوه دی وس مطبوعاتو ته د کتنې، دغه کتنه به تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د اسلامي خلافت د احیا د پاره راپورته تونلاري ګوند ISIL یا داعش چې د دولت اسلامي په نامه هم یادیږي، عراق او شام کې د اتحادیو د مقامی فوجونو د جوابي حملو له سببه دا وخت په ماتې دی او ډېرې علاقې یې د لاسه وتې دي. خو په دې جنگ کې که یو طرف ته ترهګر ګوند داعش په تیښته دی، نو بل طرف ته د مشرق وسطا د دغو دوو لویو ملکونو عراق او په خصوصي توګه د شام یو لوی شمېر خلک هم د خپل ملک نه په تیښته دي او یورپ کې د پناه اخیستو په تکل کې دي. دولت اسلامیه د عراق او د شام د مهاجرو د سپیرو ورځونه په کوم ډول فایده پورته کوي، په دې حقل د امریکې د مشهوري هفتیزي نیوز ویک په تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته داعش د مهاجرو د وفادارو په پیسو ټکو د اخیستو عمل ته لاس اچولې ده. د رپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د ګل په ورځ جاری شوې یو خبر کې ویلې شوې دي چې دولت اسلامیه یا داعش د شام او د عراق د جنگ د لاسه د ماجر شوو خلکو د مجبورونه د فایده پروتوکولو منسوبه جوړه کړې ده او د دوی ځان له د برتیکولو د پاره دوی ته د پیسو ټکو وړاندیز شروع کړی دی. په لندن کې قائم د ماهرانو او دانشورانو د ویلیام نومي تنظیم وینا ده چې داعش د انساني خواخوږۍ په بنیاد جوړو کیمپونو کې پرتو مهاجرو ته د ځان رسولو کوششونه کوي. دغو کیمپونو کې پراته زلمی مهاجر یورپ ته د رسیدو منصوبې تړي. دینه علاوه دا قسم مهاجر په ترکی، اردن او لبنان کې هم پراته دي. تونلاره داعش ګون خپخکارا هغه کس ته د $2000 ورکولو پیشکش کوي څوک چې دوی سره برتی کېدو ته تیاریږي. شام نه د بحیره روم په لاره یورپ ته د رسیدو لار ډیره سخته او خطرناکه ده او تر اوسه پورې په دې کوشش کې په سوونو شامی او عراقي مهاجر د کشتو د اوړېدو له سببه د بحیره روم په چپو کې لاو شوي دي. دا خلک زیاتره د ترکی په لار د یورپی یونین ملکونو ته د رسیدو تکل کوي. توندلارې جنګیالی داعش یا دولت اسلامیه ګوند هغه زلمی مهاجر د ځان دپاره ډیر قیمتي ګڼي څوک چې یورپ ته ننوتو کې کامیاب شي. داعش دا قسم زلمی د وړاندې نه په پیسو اخیستی وي او دوی بیا په ګرد یورپ کې د خونړو حملو دپاره استعمالوي. دین علاوه داعش د مهاجرو په جامه کې خپل جنګیالي هم یورپ ته د ننویستو کوشش کوي. په رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې داعش چې مهاجرو نه کم زلمی او ماشومان ځان له برتی کوي، دا مستقبل کې ځان له د یو مملکت جوړولو دپاره په دې زلمو کې یو مضبوط احساس پیدا کوي او د دوی هم دا احساس د داعش دپاره یو اهمه او قیمتي وسیله ده. نیوزویک خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې دولت اسلامیه یا داعش یورپ کې زړماتي او مایوسه زلمی کل ته په رسیدو کې کامیاب شوی دی. جنګیالی ګوند ځان له برتی کړو دې ځوان کله د اسلامي خلافت د امزري د بچو اصطلاح استعمالوي او په داسې موقع دوی عراق او شام کې د خپل مملکت قیام ته اشاره کوي. نیوزویک خپل رپورټ په دې بوګنون کې خبر ختم کړی دی چې داعش ځان له برتی کړي تنکی کسان د خلکو د سرونو په قلم کولو او دوی ته د پانسیانو په ورکولو زړه ورکوي. دینه علاوه دا قسمه تنکی کسان د خودکش حملو دپاره هم استعمالوي.
درنو اردن کو تاسو امریکا غک دی ویته غوګی است تمه د چي د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه باندې د ډانلډ ترامپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر اتاک باندې بندیز لګیدلای. زموږ همکار ارباب محمود علي پری بشپړ راپور چمتو کړی.
د صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې په ټولو کډوالو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او د یمن نه امریکا ته د راتلونکو مسافرو په حق لدی انتظامی حکم پر ځای وساتل شي. تیر د جمع پورز د واشنگتن ریاست یو قاضي جیمز رابرټ د ترامپ انتظامی حکم په موقتی توګه ځنډولې وو. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د پیر پورز خبر اعلان ته ویلی وو چې ډیر امکان لري د دوی خبره به ومنل شي. مونږ بیخی د تګلارې بیا کتنه نه کوو. زما په خیال عدالت دواړو ډلو ته ویلي دي چې خپل دریز دوی ته وښایي. یاد ساتئ دا وخت د انتظامی حکم د صحیح او غلط خبره نه ده. قانون په دې حق له ښکاره دی، د امریکا د ولس د تحفظ او د قومي ادارو د احترام، او دا چې څوک امریکا ته راتلی شي په دې حق له صدر ډیر اختیارات لري. د قاضي د فیصلې وروسته د امریکا د کسټم او د سرحداتو د حفاظت لپاره ادارې هغه ټول کسان امریکا ته پریښودل شروع کړي څوک چې د امریکا ویزه لري. صدر ترامپ د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې د قاضي رابرټ فیصلې سره اختلاف څرګند کړی وو. د ویلي وو چې د قاضي فیصلې ملک د کړکېچ سره مخ کړی دی، او دا کچرې د ترهګرې پیښه وشوه نو ذمهوار به یې قاضي بلی. واشنگتن او منیسوټا ریاستونه په دې قضیه کې مدعي دي. د دوی سره د 15 ریاستونو سارنوالان، د اولسی ازادۍ او د سلو کمپنو ډله هم ملګری ده. د امریکا دوه پخوانی خارجه سکرتران جان کیری او میډلین البرایت هم د صدارتي حکم په حق لا اندېښنې څرګندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبرونه د ټیون ان د اپلیکیشن د لارې تاسو اوریدئ شئ. په خپل سمارټ فون باندې ټیون ان اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په هغه کې ډیوا پښتو سرچ کړئ، نو تاسو به نیخ په نیخه د ډیو ریډیو خبرونه په خپل سمارټ فون هم اوریدئ شئ. ٹھیک هر چرتی په لاهور های کورټ کې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ فیصله چیلنج شوی، خو های کورټ دغه پټیشن رد کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل اورو پیر ولایت شانه.
د پاکستان پنجاب ایالت ستر عدالت د لا قانونه ګرځول شوې هند مخالفه لشکرتې باندې تندره وړلې مشر حافظ سعید د گرفتارې په ضد او د دغه خوشی کولو خواست رد کړې دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لاهور های کورټ یو مقامي وکیل لخوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتارې په ضد او د دغه خوشی کولو درخواست دایر کړې شوې وو، او په دې کې د های کورټ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندې احکامات دستاویزي نقل د نشوالي په حق له راپورته شوی اعتراض ختمولو هم خواهش شوی و. خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلي دي او د حافظ سعید د خوشي کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري، او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادي بشري حکومت خلاف ورزی کړې ده. پروستو کې د پاکستان حکومت د لشکری طیبه چې اوس د جماعت الدعوه په نوم سره کار کوي، د دې مشر حافظ سعید سره د سلورو مرګرو امنیت ته زیان رسولو په تور گرفتاره کړې دي، او حکومت د جماعت الدعوه او دې سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم دعوه کړې وه. خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي دعوه باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي، او تیر ورځ د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي هم ویلي دي چې دوی په پنجاب ایالت کې د ځینې لا قانونه ډلو د فعالیتونو نه خبر دي. دا په داسې حال چې هند د پاکستان لخوا د حافظ سعید په ضد شوې کاروایی نیمګړې بلي، او د هند د داخله چارو وزیر دړکه ورکړې چې که پاکستان خپل رویه بدله نه کړه نو هند یو ځل بیا پاکستان په خاوره هند مخالفه عناصرو په ضد سرجیکل سټرایک کولی شي. او دې ته په جواب کې د پاکستان د فوج سر لخکر ویلي چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو مکمل توان لري. د هند نه علاوه امریکا او ملګرو ملتونو هم د حافظ سعید جماعت ترهګر ډله ګرځولې ده، خو د پاکستان د حکومت د ریز د چې حافظ سعید خلاف کاروایی د ملګرو ملتونو د پریکړو د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې شوې ده. دلته کې سوال دا دی چې د حافظ سعید په ضد شوې قانوني کاروایۍ په سر د نړیوالې ورورولۍ تحفظات تر کوم حده پورې کمیدلو امکانات دي. دې پوښتنې ته په جواب کې وتلې قانوندان شاخور ایډوکیټ وایي چې حکومت حافظ سعید په حفاظتي تحویل کې اخیستلی او د ده خلاف د کمیو جرم په تور لاسه قانوني کاروایی نه ده شروع شوې. شاخاور ایډوکیټ زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو منل د پاکستان ذمواري ده، او دا چې د پاکستان حکومت ته به نړۍ په دې خبره قایله کول وي چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري.
خبره دا ده چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ریلیشن سره او ډیپلوماټیکلی په کار دی چې پاکستان حکومت که دا ګڼي چې دا حافظ سعید او د دې چې کوم آرګنایزیشنز دي د دې د دهشتګردۍ سره هېڅ تعلق نشته، او دا صرف د فلاح بهبود او د خلکو یو ویلفیر د پاره کار کوي، نو دې ته پکار ده چې لابي وکړي او هغه چې القاعده سب کمیټې دی د چې یونایټیډ نیشنز سکیورټي کونسل سب کمیټې هغه کې چې د دې نمونه اچولي دي، دې د کوشش وکړي ډیپلوماټیکلي چې هغه د دې نوم ورنه آزاد شي.
هند په ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمهوار حافظ سعید بلی، او دغه شان تیر کال د خپل واک لاندې کشمیر او پټانکوټ علاقو کې په دفاعي مرکزونو شوې دهشتګرد حملو ذمهوار هم د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي بله یوه تندره وډله جیش محمد ګرځوي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د حافظ سعید د گرفتارۍ فیصله په کامی مفادو کې بلی، خو ورسره حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د هند لخوا حافظ سعید په زر لاندې کړې شوې شواهد نیمګړی او غیر مستند دي. دغه شان حکومت تیر کال د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتارۍ هم اعلان کړی و، خو لا تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې دې چرته ساتلی دی او دا چې د مسعود اظهر خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگ پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شے. دا ویب پانے پتا دا www.voadiva.com، دا ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
تاسو وړاندې په خبرونه کې واوریدل، په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته نن یو ځان وژونکي چاودنه شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د پیښې پړه هم چا په غاړه نه ده اخیستې. په سیمه کې د ډیوی خبریال حقمل روان سره مو په تېره خبرونه کې مرکه کړې وه چې یو ځل بیا یې تاسو اورېدو ته بولو.
د هیواد پلازمینې کابل ښار کې د سترې محکمې د موټرو په تمځای کې د ځنمرګي برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد ویل سترې محکمې د موټرو په تمځای کې چې شاوخوا د ولسي وګړو د استوګنې بلاکونه د ځنمرګي برید شوی چې له امله یې 14 تنه وژل شوي او 25 تنه نور ټپیان شوي دي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ډیوې ته وویل په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي دي.
محکمه پارکینګ په ساحه کې پېښته وای دی او هغه امر چې د روغتیا وزارت څخه موجود ده د کابل امبولانس په طریقه دی روغتونو ته نظامي او ملکي روغتونو ته انتقال شوي دي. ښایي چې متاسفانه په دې حادثه کې 40 زموږ وطنوال ټپیان او 19 شهیدان شوي دي چې په دې کې نارینه ښځې او ماشومان شامل.
یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلې په دې ځنمرګي برید کې د سترې محکمې ګڼ شمېر کارکوونکي او قاضیانو ته مرګ ژوبله وختې. خو د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد د سترې محکمې د قاضیانو او کارکوونکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه داسې وویل:
دا بلکه گزار شاغلی ډیری کسان چې شهیدان او ټپیان دي په دې حادثه کې عام خلک دي، ځکه چې هلته خلک ژوند کې بلاکونه دي او امکان لري چې کارمندان د سترې محکمې پکې وي. اما تراوسه جزئیات په دغه باره کې زه نه لرم، خو ټیم تحقیق کوي.
د دغه برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې په سترې محکمې ځنمرګې برید نن له غرمې وروسته په داسې حال کې ترسره شوی چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پارلمان ودنۍ ته نږدې په دوو غبرګو حملو کې د ولسي جرګې د یو شمېر ادارو کارکوونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړي مړه او ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رېډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د چې هر کله د پښتنو زنانو خبره راځي نو د ډیوه ریډیو په پروګرامونو کې تاسو د هغوی غږونه واضح او صفا اوریدئ. شي د ډیوه ریډیو بیبي شیرینې پروګرام هم هر سهار دوه غنټې په ټلویزیون باندې خبريږي او یوه غنټه پکې خصوصا زمونږ د میرمنو د زنانو د پاره ده. د دینه علاوه د هر زیارت پورس تاسو د ډیوه ریډیو د میرمنو غږ پروګرام هم اورئ. ته وکما جلاوان سره چې په هغې کې هم خبرې کیږي د پښتنو زنانو د مسلو په حوالې سره، د هغوی د ژوند په حوالې سره، د هغوی د سوچونو په حوالې سره. پښتنې زنانه ګڼي چې اوس هم په معاشره کې دوی د بیلابیل تشدد قسمه تشدد سره مخ دي. دا تشدد یوازې بدني نه دی، بلکې د دې ډیر قسمونه دي او په ډیرو طریقو باندې دوی یرولی کیږي. د کورنا قدم راوستو سره د دوی د یرولو دغه سلسله شروع شي تر څو چې دوی واپس کور کې قدم نه خوده. په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه خبرې ترې کړې دي. هم د شانتې د یو سو پیجندلو پښتنو زنانو سره هغوی سوای تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم شګفته ملک دی، زه د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق ساتم او ریسنټلی د وومن کمیشن ممبر یم. په بده مرغه زه ویم چې موږ په کومه خاوره باندې اوسیږو، نو په دې باندې صرف دا نه ده چې هغه زنانه چې تعلیم یافته نه دي او هغوی ته د خپل رایټس پته نشته، نو په هغوی تشدد کیږي. که تاسو وګورئ نو اوورآل چې زمونږ په دې سوسایټي کې سانه زیات د تشدد خبره کیږي، نو په هغه کې ایجوکیټډ خلک زیات انوالو دي. او تاسو پته ده که یو سړی ډېر هم زیات تعلیم یافته شي او اویر شي، خو که کله ښځه هغه سره ریزنینګ کوي او هغه د خپل رایټس خبره کې نو هغه بیا دا وی چې دا زنانه چې دا خو یک لکاغه خپل ځان انسیکیور فیل کوي.
ستاره د ډیسټریکټ مردان تعلق لرم، زه ډیسټریکټ ممبر هم یم او زما تقریبا 2.5 کال وشو تقریبا په دې سیول سوسایټي کې کار کولو دی، د ګراس روټ لیول باندې خلکو سره. نو څنګه چې تاسو وی چې لکاغه چې کم آیا تعلیم یافته خزه هم د تشدد شکار، نو زه ما 100% هر یو خزا غډیرم ځان نرو تری زویما. زه اوس دغه سټیج کې مچ لکه یو مور یما، یو لکه خدم یو سو یو چې لکه یو عمر می تیر کړی دی. نو دغه لکه دغه عمر کې هم چې زویما چې خلک نه پری دی او چې کم سیاست کې راشوي، دا خزا خو ټیک نه ده، د دې کریکټر به ټیک نه چې نور سن کی کنه بیا دا کریکټر نه لوز ده. دویما چې کم خزا په سیاست کې راشوي، دا خزا خنی دی سره لکه ډیر کلو کې خدا می وی چې خزون هم پر دی بیا خزی کوي وچې دغه خزو سره چې تاسو لګی کین نو پرده کوي، ولی چې د دې شکلونو سړو ډیر لیدل دي، نو دا هم یو تشدد دی. نو تشدد ډیر قسمونه دي چې بیان به پورو روز لګي. داسې حالات دي رویه چې کم دي، دا یو دا د غوال ټکول نه زیات زیات ورکړي.
زمانم روبینا میسی دی او زه یو ارګنایزیشن ریپرزینټ کوم آی سی ڈی آئی، آئی ایم ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آئی سی ڈی آئی. لکه دا دی چې لکه کار د پاره اوسو، نو مخکې خو فیملی چې کله د لکه میټینګز د پاره چرته تللی وي، نو لکه فیملی نور چې کم کسان دي هغه وی چې دا خو ډیره بده خبره ده چې ښځه چې کم د کور نه بهر وزي او هغه د خامن نه بغیر وزي، نو دا خو ډیره لکه بده خبره ده چې هغه شپیم بهر کوي او هغه کوي پته نشته چې دا بس کوي کنه.
زمانم طاهره کلیم دی او زه یو ارګنایزیشن بلو سرکار کوم. دا زما خپل ذاتی تجربه ده چې زه کله د کور نه وزم نو ماته په دې باندې ښه نه کتلې کیږي چې زه سحر وزم نو زه یوازې راوزم. که زه چرته زم نو ماته به زما ورور وایي چې دې ته به دې زه بوزم، ځکه چې بهر خلک په دې ښه نظر باندې نه ګوري چې دې کور نه ښځه یا زه د کور نه بهر وزم. دغه شانتي اکثر ګاونډیان ویناو کی چې تاسو دا جینه کوي، دا دلته نه یوازې وزي، نو که تاسو وایي نو مونږ سره مدد وکړو. نو دا داغي داسې کتلې کیږي کیږي چې دا ښځه کمزوري ده یو دا بهر وتی نشي. بیا چې موږ ځکه د کار په ځینو کې زموږ چې کم یو نارمل ګیټ اپ دی هغه چې ښځه په هغې کې نه ګرځي په هغې باندې هم هغې چې کم کمنټس پاس کیږي په لاره باندې په کوڅه باندې هغه هم په زه فیس کوم ډیلی چې کله زه په ټیکسي کې کینم دا هغه ځینه والا تر چې زه کله کار والې ځي پورې راځم او هلته بیا د مختلفو سړو سره زما واسطه راځي. کله چې زه فیلډ ته ځم د نورو ښځو سره کار کوم نو زه ډیرو سړو ته زما تګ راتګ دا هغه ځي زما د یو ځل نه په دویم ځلي نو هغه سړو ته زما تګ یاد دی چې او دا سهار هم راغلی وه دا اوس نن ماښام هم راله دی کوسی ته نظر په ما باندې ساتي نو زما باندې سرویلنس دی کوم چې زما د سیکیورټي یا زما د حفاظت په نوم باندې هغه زما سره د هراسمنټ په صورت باندې د سهار د کور نه وتو نه والا در ماسخوتنه پورې.
سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر.
ترنور دن کو اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت په منصب د کیناستو مناسبت سره کیدونکو دستوري تخپل تقریر کې یو ځل بیا اسلامي ترهګرایلا د ماتي ورکول د خپل لوز پخله کړي دی. د پدغه موقع ویل چې مونږ به زاړه اتحادونه د نوي سره مضبوطو نور نوي اتحادونه به جوړو او د تندرو اسلامي ترهګرای خلاف به مهذبه دنیا متحد کو او دا شان دا خیره به د دنیا د مخنه توګو. د جنوري په 28 تاریخ د سخت کړي یو صدارتي یاداشنامه کې صدر ټرمپ دولت اسلامیه یا داعش د یوې داسې خطرناکې او زورګیره خطرې په نوم یاد کړی دی چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکني استوګن جیمز فولی، سټیون ساتلوف او پیټر عبدالرحمن کسیګ یاد کل چې داعش تی نصرونه د تنونه قلم کړی دي او کیلا مولر نومې بله یو امریکنۍ زنانه هم یاده کړه چې داعش وجلې ده. د په امریکا کې د داعش په سلا او لمسا د شوو حملو هم یادګیرنه وکړله او په پیرس، برلن او برسلز کې د داعش په سلا مسلات شوي ترهګر حملې یې هم یادې کړي. صدر ټرمپ په هغو سیمو کې د داعش ناکردي او ظلمونه هم یاد کل چې دوی یې ونیسي یا د دوی د اختیار لاندې راشي. صدر ټرمپ د دفاع وزیر ته هدایت ورکړی دی چې داعش ترهګر ګوند لا د ماتې ورکولو د پاره په دیر شو ورځو کې دننه دننه یو کوټری منصوبه تیاره او پیش کی. په دې منصوبه به د خارجه چارو، د خزانه او د ملکی سلامتیا د وزیرانو په شرکت سره پرمختګ کولی شي. دې نه علاوه به دې کار کې د قومي مخبرۍ د ادارې ډایرکټر، د دریو واړو فوزونو مشران او د قومي سلامتیا د معاملو په بابله د صدر سلاکار نه هم کار اخیستی. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر اخبارواله تا د حال احوال تیرولو په موقع ویل دي چې په دې منصوبه کې د امریکای په هر داسې قانون کې د سفارشونو په ذریعه شوی تبدیلی لازمن شاملول پکار دي چې د هغو تر مخه د داعش خلاف د طاقت په استعمال کې د بین الاقوامي غوښتنو نه د تجاوز کېدو په صورت کې په دې بندیزونه لګولې کېدی شي. د زیاته کا چې سفارتکاري، معلومات او سایبر حکمت عملی ورسره ورسره د نوو اتحادي ملګرو لټون او اتحادي ملګرو لا د واک اختیار ورکولو پالیسۍ د داعش د یوازې کولو او د دې د تندرو اسلامي نظریې د رد کولو دپاره اختیارول لازمه ده. دین علاوه د دولت اسلامیه د مالی وسیلو د لارو بندولو، د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو، د نظام د دانوانه کولو، د تیلو د آمدن، د انساني سمګلینګ، د فن د نمونو او د زړو لوټکړې شوو فن پارو د خرسون او د آمدن د نورو وسیلو تالا ترغ کولو او د داعش خلاف جوړی منصوبې له د پیسو ټکو د بندوبست کولو حکمتي عملی جوړولو هم پکار دی. شان سپایسر د خپل بیان په اخر کې وایي چې د صدر ټرمپ واضح مقصد دولت اسلامیه له ماتې ورکول دی. دا نه یوازې د امریکې د سلامتیا لپاره یو ضروري اقدام دی، ولی دا د انسانیت په خیر کې هم یو لازمه فریضه ده. امریکا دې په دې لړ کې لازمن څه قدم پورته کړي هر کله چې صدر یقینا په دې لړ کې ضروري اقدامات کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.